افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې د خبرېدو وخت سو چې دیرش دقیقې دوام کوي. تر خبرونو وروسته دا اوري چې په کابل او څو ښارونو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اعتراض مظاهرې سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو له فرشتې جلال زینې اوري.
د کابل یو شمیر خلکو نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوله ایز لاریون وکړ او د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په روسیه غږ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن ورځ د غضب جمعه اعلان شوې ده. اوریدونکو پام وکړئ پوره خبرونو ته. په کابل کې نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوله ایز لاریون وسو او د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس وروستی اعلان وغندل شو. لاریون د کابل ښار په دې افغانان کې د عبدالرحمن جمعه په شاوخوا کې شوی و. د لاریون کوونکو شمیر د ازادي راډیو خبریال سلګونه بولي او د وای چې د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه ورکول او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو تمثال ته یې ور واچاوه. په لاریون کې د ولسی جرګې شمیر غړو او دینی عالمانو ګډون درلود. هغوی خبرداری ورکړی چې که امریکا خپله پریکړه بدله نه کړي په اسلامي نړۍ کې د امریکا پر ګټو به حملې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه پیژني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه غږ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسله والو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. صلاح الدین ربانی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د سیمه ییزې همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دواړه په افغانستان او سیمه کې د مخدره موادو پر ضد پر مبارزه هم غږېدلي او روسیه د بارنوی چارو وزیر ویلی چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د کابل او مسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبر سوی وایي چې ربانی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارنوی چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اوتریش ته تللی وو او د غونډې په څنډه کې د روسیه د بارنوی چارو له وزیر سره کتلی وو. او د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نن د سلطان خیلو د مدرسې په جماعت کې چاودنه وسوه او د جماعت ملا پکې ووژل سو. د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې چاودیدونکي مواد د جماعت په ممبر کې ایښودل سوي وو او په چاودنه کې اته تنه لمونځ کوونکي زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د فلسطینیانو په سیمو کې نن ورځ د غضب جمعه اعلان سوې. په لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس کې خلکو د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ویلي چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د اعلان یوازې په فلسطیني سیمو کې نه بلکې د اسلامي نړۍ په زیاتو هیوادونو کې له قهره ډک خبرګونونه پارولي دي. د اسرائیل حکومت نن د جمعې تر لمانځه مخکې سلګونه عسکر د بیت المقدس په زاړه ښار کې ځای پر ځای کړل. په غزه کې د حماس ډلې پر فلسطینیانو غږ وکړ چې د سولې لار پرېږدي او دوهمه انتفاضه یا انقلاب پیل کړي. سلګونه فلسطینیانو نن په هبرون، بیت لحم او رام الله کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړي دي. زرګونه کسانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د الاقصی جومات شاوخوا کې هم اعتراض وکړ. د منځني ختیځ او نور اسلامي نړۍ د هیوادونو په لړ کې په پاکستان کې نن د جماعت اسلامي ډلې خلک په اسلام آباد کې مظاهرو ته رابللي وو او ویل کېږي چې په پېښور، سوات، کوټه او ځینې نورو ښارونو کې هم اعتراضي لاریونونه سوي دي. په همدې حال کې سلګونه ایرانیانو مظاهرې وکړې او نن یې مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. په مصر کې هم نن زرهاو تنه په الازهر جماعت کې راغونډ شوي وو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې یې د امریکا د جمهور رئیس پریکړه وغندله. بریتانیا او اروپایي اتحادیه وایي د برگزیت په شرایطو په خبرو کې مهم پرمختګ سوی چې پر برگزیت یا له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو پر شرایطو او څرنګوالي د بحث دوهم پړاو ته زمینه برابروي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر نن په بروکسل کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
لا بي کلیر، وی سټیل هاف ا لوت اف ورک تو دو.
اجازه راکړئ چې دا خبره وکړم چې موږ لا هم ډیر کارونه لرو چې باید تر سره سي. موږ ګډ رپورت د بریتانیې د وټلو موافقه نه ده، دا موافقه باید د مذاکره کوونکو لوري ولیکل شي چې موږ د پرونیو او نننیو خبرو پر اساس به وي. بیا باید د اروپا شورا هغه تایید کړي او د تصویب لپاره د بریتانیې او اروپایي اتحادیه پارلمان ته واستول سي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې هم نن په بروکسل کې له یونکر سره تر کتنې وروسته وویل چې د دسمبر په 14مه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو غونډه ده او دا تم لري چې په دې غونډه کې به یوې موافقې ته ورسیږي. او میخایل ساکاشویلی چې د اوکراین پولیسو تیرونی د هغه پر کور تر حمله وروسته نیولې و خو پلویانو یې را خلاص کړ، نن پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د یکشنبه په ورځ دی د ولسمشر پترو پروشینکو د حکومت پر ضد سوله ایز لاریون وکړي. میخایل ساکاشویلی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ سي. ساکاشویلی چې د ګرجستان ولسمشر و د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته یوه موده د اډیسی سیمه والی هم پاتې شوی دی. هغه اوس د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو له عمده مخالفانو بلل کیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل او څو نورو شهرونو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اعتراض مظاهرې سوي. په بل راپور کې اوري چې فلسطینیانو هم په غزې تاړنګه او لویدیځه غاړه کې اعتراضونه کړي دي. په یو مرکه کې مو له دې خبره و چې په افغانستان کې د ماشومانو سرکس له کومو ستونزو سره مخامخ دی. په بهرنیو راپورونو کې راځي چې بریتانیا او اروپایي ټولنه وایي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې پرمختګ سوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په اعتراض مظاهره وسوه چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دغه مظاهرو کې د عامو خلکو تر څنګ د ولسي جرګې ځینو غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د مظاهرهچیانو شمیر چې د ازادي راډیو د خبریال په حواله سلګونو ته رسېده د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه غیر عادلانه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او وویل چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د کابل ترڅنګ په ځینو نورو شهرونو کې هم په دې اړه مظاهرې سوي دي. حدیث پردیس د کابل مظاهرې ته ورغلی وو.
له هغې وروسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. نن په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحدو ایالتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یاده اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلانو د یهودو د خوشحالولو د لپاره اعلانو اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامع جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړی او نن به تاسو ګورئ چې په ټوله اسلامي نړۍ کې په مزاری او د دې ټولو غوښتنه بدای چې دا اعلان مونږ ته د منلو وړ نه دی.
لاریون کوونکې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لاري معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ورسته بریکړې وړخې زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په اعتراض مظاهره وسوه چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړ. دغه سي مظاهره په کونړ کې هم سوي ده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ چاپی درې ولسوالۍ اړوند ګلسلک سیمه کې په سلګونو قهرېدلو کسانو د جمعې لمانځه ادا کولو وروسته غونډه وکړه او دینی عالمانو په خپلو ویناو کې له مسلمانانو وغوښتل چې د نورو د دسیسو او پلانونو خلاف دې یو موټی شي. مولوی سید الله ویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ اوسنۍ پریکړې سره به مسلمانان یو موټی شي، دوست او دښمن به وپیژني او د جنگ په ځای به سولې ته کار وکړي.
د ټرمپ د فیصلې یو د خوشحالۍ خبره دا ده کومه چې په دې د فیصلې په وجه باندې په امت مسلمان کې یووالی او اتفاق راځي. هغه څوک به د خپل مسلمان ورور سره اختلاف کوي چې هغه یهود او غلام د جنګونو او د جګړو مخه به نیسي.
د غونډي او ګډونوال مولوی شاه محمود خان ازادي راډیو ته وویل
څنګه ترامپ اعلان کړی چې بیت المقدس به اسرائیل انځا پایتخت دی او موږ خپل امریکا سفارت بالته منتقل کوو. دغه په مقابله کې چې دا د مسلمانانو یو دینی مرکز دی، دا هغې نه موږ خپل حمایت اعلانوو او د ټرمپ د فیصلې خلاف کوو.
د نړۍ په نورو برخو کې هم مسلمانان د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د یادې پریکړې غندنه کړي او له هغې غوښتي چې باید خپله فیصله بیرته واخلي.
بلخوا فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او د غزې په تړنګ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په تړنګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغند. د مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د پکتیا والی وی پر امنیه قمندانۍ د بری دوی میاشتې تیریږي او تر دې مهاله کورنۍ چارو وزارت ورته له امنیه قمندان پرته هیڅ امکانات نه دي برابر کړي. نور حال د داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوی امنیه قمندان د معرفي په غونډه کې ګواښ وکړ که کورنۍ چارو وزارت یې په عاجل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د پکتیا پر امنیه قمندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت ته پرته له نوي امنیه قمندان څخه هیڅ نه دی ورکړي.
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وسی په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساره نه قمندان د امنیه به پکې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول کومندانی بړنګي او دغه مخته تاس لخوا را کړی چې سره کړی هغه هغه دغه نن کومندان صاحب امنیت سره کړم د نور تاسو یو میخ پټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان تورلیز د خلک په شاهدان هغه وزیر داخلي کوي په څو ورځې کې زموږ د کومندانی تعمیر نو کوشرو او مخ ته دلته سیدی کومندانی ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او غوښتنه د رئیس جمهور هر ہدایت چې هغه عملی کوم
دای ګواخ کوي چې چرته په جیل ډول د دوی اړتیاوی پوره نشي او کورنۍ چارو وزارت یې د ستونزو هواري اقدام ونه کی د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زوره کار واخلي
وزارت داخله دومره امکانات نه لري یو شل کونیک سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایداله نور ولایتو سره مې د غوی خپل کار ده موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یا ول غواړو چې نسی بیا زور اجازه را تر کړی در رسیدي
یوازې والی نه و چې د نوې امنیت کمانډان پاسوال ګلاکار روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیام وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولیدی پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده داسې ورځ هم راغله جناب مین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده جانخیل ویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته و هغه هم هغه سره مونږ کانتینر را وغوښتله یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کونکس غوښتو چې حداقل شپه پکې تیره کړو یو دفتر پکې فعاله کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل صاحب چې فقط په هغه کې مونږ یو څه ذخیره کړو وایي چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبرو وروسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مین مراد علي مراد وویل د وظایفو په ویش کې ستونزه پیدا شوې و او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډیر شي په جیل ډول به اقدام وکړي
فقط بر شما اطمینان میتیم که تماما کمبودیای واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجا تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم امروز بخشای عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبودیایی که داره یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شوه هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداد شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز در نمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگین هدایت های ما را بگیریم کار شد
والی دا گواخ پا داسی مال کوی چه دو میاشت وران دی پر امنیه کماندانه برید که ودانه ویجاڑ گند نور وسایل لمنزت لیلی او کورنوی چار وزارت لام دا دوی لپاره دا تعمیر جوڑی دو چار ندی پیل کردی او دا وسایلو لکم بود سرمختی
د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او روزنیز سرکز د هیواد په دیارلس ولایتونو کې فعالیت کوي او تر یو نیم زر پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي او ننداري وړاندې کوي د سرکز په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان ماشومانو ته هنري پروګرامونه وړاندې کړي دي احمد تکل د ماشومانو د ښوونیز او روزنیز سرکز د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید روحان سره مرکه کړي شغلی روحان په پیل کې د دې سرکز پر فعالیتونو رڼا اچولې
ماشمانو مرکز سرکس شده ده ده ماشمانو خونی دوزنی سرکس ده چرا پا دوزار دوروم که شروع ساوی ده تروس پوری جنان داری دوزار دوم کلا تروس پوری تقریبا سلور ملیون ماشمان پرا منظام سوال ای واغوتا مو زنده برنامه تفریحی تعلیمی برنامه و ترسولی ده ماشا چه زمان گری لکه هر ولایت که چونکو مرکز رو پا که زمان هنری چین ده چه پا مکتبو که زمان ماشا ده دیده که تقریبا هر کال از سنت و رسول الله که پر مگن ماشا پا مکتبو که تر بپور ماشمان بخیرم پر دین پاد کنه که ده چه حقیقت ماشا ده میشو چه خلق رای شیخ مگن سرکش مگیره چه مگه آقا تو دو چه آبانتان گلاب سرکش ده ماشمان چه چه دیخ کل هنرون رو دیخ کل نو بیداری خلاشی پرس رفت خلاب خمیار آوالی پر هنر کل سکرکی
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي
زموږ یو پروګرام چې د نوې زمي کوښښونو سره شوی دی زموږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان تاریخ کې دي د مدرسو په کمپونه کې ځوان کې کدوغه ته زموږ یو تفریحي پروګرامونه ورته لږه تعلیمي لرو او څه دي او کله چې په جامعه کې خپل ماشومان یې فائدہ کوي ځوان ولري د اوسره موږ د تعلیمي او ټولنیز برنامه لرو نو تقریبا زمين درس او مشمل سره موږ دوه خپل پروګرامونه تک دي خو
دا پروګرامونه په کوم سیمو کې په پام کې دي
دا اوس خو فعلا په کابل کې دي هم په هرات ولایت کې دي بامیان کې دي ننګرهار کې دي مزار شریف بلخ کې دي هرات کې دي نو خوست ولایت کې دي کندهار کې دي دغه ولایت کې زمونږ د پروګرامونو شروع دي ځان د
روحان صاحب د څو مخکنه یو کلونو په پرتله کې مقایسه کړو ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه درغلی
نه تر څو خو زموږ پروګرامونه څه دی روان دي خو ځینې مستونې چې په زمونږ په وطن کې د مسلمانانو لپاره کوم ولایت
د سرکس لوبې یا دغه پروګرامونه چې تاسو یې خلکو ته وړاندې کوئ، له کلتوري نظره یو څه نوایوالی لري، څنګه دا په خلکو کې منئ؟ آیا د خلکو عکس العملونه ستاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي، مثبت دي، له انتقادونو سره مخ کیږئ، نه مخ کیږئ؟ دغه وضعیت راته تشریح کړئ لطفاً.
دا کوم سرکس چې دا یو نوم خارجي دی، لکه ما خلک یې سرکس او انګلیسي کلمه ده، نو کوم منګه دا په افغاني تدل کې چې دا تعلیمي په بښنه کې د کومې ځکه کړې د چې خلکو ته کوم پروګرامونه چې تر دې کوو تغیر درېم ورکړل دا چې خلکو دې نه چونه ته دا غوږ چې ورته د مشمون کړی دی سرکس کې په هر بښې نو دې کې نو دا یو فیسټ دی دا لري چې ته ونه لري کول شي دې ترې سره نو ته خدمت وکړي خو دې مشکل ستون دی ویل مسته چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کولیا مکتوبونه کې بل ځای کې نو دا اول دا کول شي جذب دی را کول شي تاسو نه پیژنئ چې څه پروګرامونه لري دا غیر شری دی دا غیر کوم موږ کوم پروګرام چې راته به موږ دا ژمن نه اوس کار کوو دا چې دا پروګرام ولې د مبادله شروع ده که په مشکل نه سره کوم شری دی مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونې شي ماشومان لپاره او خلکو ته کار وکړو چې خلک دې نه نه دې نه څنګه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرامونه لري د موږ ماشومان په بل لار څه
د ماشومانو د شوونیز او روزنیز سرکز د ملي پروګرام منیجر خلیل الله حمید روحان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په کونړ ولایت کې لزینو هغو کورنۍ سره مرسته وسو چې د پاکستان له خاورې د ورستې یو راکټي بریدونو له کبله له خپل سیمو څخه بي ځای سوي دي. ځینې بي ځای سوي کسان وایي پاکستان په دغو راکټي حمله سره غوړي د کونړ خاوره لاندې کړي. روح الله انوري راپور لري.
په بیکوره شو کورنۍ او افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي. د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنۍ سره مهاجرینو ریاست نقد مرستي وکړي. د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي رادیو ته ویل
د یو اتیا فامیلونو لپاره موږ د پیمید مسید خونه 3000 افغانۍ نقد مرستي نن تر سره کړې او په زمين کې دغه کورنۍ ته 2000 افغانۍ یا مادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشت کې.
هغه وایي غواړي چې نور کورنۍ سره هم دغه مرستي تر سره کړي. امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې دي د مرستو تر لاسه کولو باندې خوخته
مهاجرینو ریاست موږ سره مرسته دي خلکو زکۍ 3000 افغانۍ ورکي کھړې په سر دغه شي خلک راغوښتل دي او موږ باندې پاکستان سره به ډیر ظلم وکړ ډیر ظلمونه وکړو او بي صبره کې ټونه موږ په خاور استعمال کړو ډیر خلک به کور کړو وې زوره ولا وې کړو نو د دې لپاره به موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن د سبا 50 کال د جنگو شو سانه جنگ نه ده دا افغانان په خپل غیرت مانی به ولی یا د خاور کې کوم پیدې خپل یې نه هغه د پاره به شو هغه شروع کله چې د خاور زګونی خو ان شاء الله نه ولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاور تلاړ نور بم پلاړ
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونه بیګونا افغانان وژلی او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړي دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ماشمنې نیم ساعته خبری مجله ده. بریتانیا او اروپایي ټولنه وایي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ټاکل شوی چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو بهیر د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې بشپړ شي. دواړو خو ویلي چې دوی په خپلو کې په دې اړه د خبرو پر نوي پړاو موافقه کړې ده. د موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اروپایی کمیسیون نن په یو خبر پانه کې وویل چې له اروپایی ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه په خبرو کې ډیر ښه پرمختګ شوی. د اروپایی کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وروسته لدې چې نن سهار وختي د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره کتنه وکړه، په یو بیان کې وویل په دې خبرو کې هغه پرمختګ ترلاسه شو چې ورته اړتیا لیدل کېده. ښاغلی یونکر هغه کارونه هم یاد کړل چې باید په راتلونکي کې ترسره شي.
اجازه راکړئ په زغرده ووایم چې لا هم ډیر کارونه شته چې باید وشي. ګډ راپور د بریتانیا د وتلو موافقه نه ده. د دې موافقې طرحه باید د مرکچیانو لخوا او د هغو اصولو پر بنسټ جوړ شي چې پرون او نن مو خبرې پرې وکړې، بیا د اروپایي شورا لخوا تایید او ورپسې د بریتانیا او اروپا د پارلمانونو لخوا تصویب شي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می هم لنننۍ کتنې وروسته د شویو پرمختګونو یادونه وکړه او ویل د هیلمنه د چې په دې اړه رسمي موافقه به د راتلونکو نه د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې تایید شي. میرمن می له اروپای ټولنې وتل یا برگزیت هغه پریکړه وبلله چې د برتانیا خلک یې پوره عملی کېدل غواړي.
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase to talk about trade and
زه د ډیلر لید ډیر زیات هرکلی کوم چې د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې د خبرو بل پړاو پر مخ ولاړ سي او موږ د خپل راتلونکو شو اړیکو پر هغو مثبتو اړخونو بحث وکړو چې د ټولو په ګټه وي. ما تل دا خبره کړې چې موږ له اروپای ټولنې سره یور او خاص شراکت غواړو او باید د برتانیا د خلکو دا پریکړه عملی کړو چې د 2019 کال تر مارچ میاشتې له اروپای ټولنې وځو.
ټاکل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په بل پړاو کې به له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د انتقالي مودې او د دواړو خواوو ترمنځ په سوداګرۍ او نورو برخو کې د اړیکو د راتلونکو په اړه خبري وشي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ماشم 6 بجې او 20 دقیقې کیدونکې دي. په جنوبی افریقا کې د انسان تر ټولو زوړ اسکلیټ موندل شوی دی. اسمت سروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په جنوبی افریقا کې د انسان د 3 میلیونه او شپږ لکه کلونو پخوانی اسکلیټ موندل شوی دی. د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د راپور لمخې څېړونکو وایي د دغه اسکلیټ کشف له دوی سره مرسته کوي چې د انسانانو د نیکونو د ظاهري بڼې او حرکتونو په اړه اټکل وکړای شي. د دوی په وینا له خاورو څخه د دې اسکلیټ پر رایستلو، پاکولو، ترمیم او تحلیل 40 کاله کار شوی دی. دا اسکلیټ د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په شمال لویدیځ کې موندل شوی دی. تر دې پخوا هم د افریقا په لویه وچه کې د میلیونونو کالو پخوا اسکلیټونه موندل شوی دي.
لیسمت سروان څخه معجزات اوریدل. اوس به لیسمت سروان څخه دا واورو چې کریستیانو رونالدو د فوټبال په ډګر کې یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړه.
د 2018 میلادي کال د فرانسې د فوټبال تلای توپ ایفل برج ته نږدې د ریال مادرید پرتګالی ستوري کریس رونالدو ته ځانګړی شو. له دې سره رونالدو وکړی شو چې د خپلو تلای توپونو شمیر د خپل سیال او د بارسلونا د ارجنټاینی ستوري لیونل میسی له تلای توپونو سره برابر کړي. میسی دوهم شو. نیمار چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی دریم شو، او جان لویجی بوفون چې د یوونتوس مشهور ګول کیپر دی څلورم شو. دوه دېرش کلن رونالدو په لومړي ځل په 2008 میلادي کال تلایي توپ ګټلی و. تیره میاشت رونالدو د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه.
تاسو لا پیغامونو
زادې رادو کارتونکو او ریډونکو ته زما سلامونه احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت 15 تنه پر شهیدانو د 15 کال پیسې معاش پاتې ده. خدای دې وکړي دا افغانستان ولپوری چارواکی دی لوګر دی ولایت دغه 15 تو نه پر شهیدانو دی 15 کار پیسې را تا والا کی چې ډیر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم.
ازادي رادیو ته سلامونه نیکي له احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس يم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت يم د اصل جان د کری يم. بس فرمور باندې بيخي سخلات لي په بندرجاس کې او دلته ماموران راځي چې غلي نوم کړی د کاروبار ته کای څوک دینه ودغلیږي او ګری کې هغه یو مې زندان دی او که څوک نه غلي د غره کې میګر کې وړي 15 شپې 6 شپې یو مې شکار کوي ګوزي موجه شي هم نو ور کوي بالا کولا چې زمخ فادات باندې یا اشرف غنی یا عبدالله یا یو بل ورسېږي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماشمنۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه واوري.
تشکر.